متصم میکنون پیش خود، خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدون و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروها، نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم، بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشوند. در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان، از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی‌ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن، دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب‌ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی‌ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشن و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشن، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید، در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه‌پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانیم که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چگونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه، چه عراقی، چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچون فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغان‌های ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغان ها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه هست که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، به رادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبان ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشد، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده با چه معناست؟
خب ایره هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و میجا تحصیل کردیم و میجا تدریس کردیم، اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینو را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینن، اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمی پردازیم، امریکایی ها می توانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمی باشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمی شد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی ها میلیون ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست، یعنی این خود درست نیست. این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای وی ویژه افغان، حالا اگر از اون واحدهای 01 تا 04 ما باشد، اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای خلوردوی ویژه ما باشد، هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها و فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه به جنگر، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایی، پیشتر قسمی که شنیدیم ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد. آمار شما چیست؟
آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغانهایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری هست که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست، ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف می روه. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا با وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خصوصا اونایی که در ایران هستن خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مزیت یک سناریو خطر درز اطلاعات است که در او هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی استین؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشته دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رسم میکنن، یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures. در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای از اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، خصوصا همین مسئله تی تی پی را که عرض کردم، تاکتیکس تکنیکس اند پروسیجرز، متدهای کاری اطلاعاتی، متدهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها اینا به گونه ای که آمریکایی استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. حالا اینا اگر به دست رقبای آمریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنن. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست و هم طور که ما پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار زیاد تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملمه
ازادی میل مقدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ، په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونه ته ښه راغلی، خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشحاله یم چې ستاسو د خبرونه میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې یادېږي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، 12 نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوي، ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میشت وه. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وه لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر موم درلودی در ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل و په اصطلاح پلارخیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیه جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کښې را ته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي، ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلي دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي. بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږمه سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادۍ او خوشحالۍ کښې خو سندرویس امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یا د چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
آسیه جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوا نه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و. نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه؟ چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
داسې که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جانه ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي نه پېژن برابرول دي ډیر کسان دي چې ولارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولار سي پر دلیل چې خو سویلا جان تر نن پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و مغه وخت هم زما سره کم و خدا غه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانې دا د استودیو کافی را ته معرفي کړي هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده اوس مې ډېر ښه ملګری دی واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی د ده په استودیو کې چې د استودیو سب چې څه ویدي ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم و ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره م واخلم سویله خو مشوره را کړې وه ما خپل انتخاب درلودی درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نر و نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شعر او په پښتنو کې زه لومړی شد وم چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شعر راوخی سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصطلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل آسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېره ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالاتو سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه.
آسیه جانې، که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوه دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوو هم په دا شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه، ستاسو له مینهوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې راواخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده. او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مو ورته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې دی وساتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلقه شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو ته په اصطلاح ځان ګوري او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړله یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دی د هغې ژوند دی د هغسې روزل شوي دي اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ
بله زه به جوړه کړم خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا په اصطلاح مینهوالو ته ورکړم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه وي لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره دا کوم خو زه هم په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلې وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي دغسې یو څه باید وي
مننه آسیا جان ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې راسره وغواړې شریکې کړې او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړئ
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا جوڑس پیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم
شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد اور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ
او جنگل کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافیزی یعنی دا درو شایران شیرونم سرگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دي ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې وخت بیخي دغه یخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یوې خواته وبلې خواته طبعا چې وړی وړی ونیم دي دغه ونو په مابین ټول نه نوځي چې دلته دي سندره وایا هغه چې زالته نه نوتم هلته ډېرې بدي پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغه فکرلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسوې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې
ډېره زیاته مننه آسیا جانه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډېره مننه فرشته جانې او ستاسو د خپرونې نه ډېره مننه یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه مېلمنه کړم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جنتی سندرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی زبدی طولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر سنگشم دا داخت ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما دا حسی زما دا شایست بہا بچوک وٹاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپالن حتلی ماتن را گوری جکا حق دو هم باد کری دی جکا حق دو هم باد کری دی